عزیز سپاس که در برنامه شنیدین. ممنونتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د پروګرام په لومړۍ نیمه کې مهمه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې سږ کال 2023 کال ته هم په همدغه پریکړه لري چې له افغانستان سره به خپل یو میلیارد ډالر مرسته کمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غني په دې اړه باندې غبرګون ښودلی دی. په دغه پروګرام کې دا موضوع راخلو. همدارنګه یو ګردی میز هم لرو چې میلمانه سره به د هغوی د تحلیل راواخلو په دغه موضوع باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري د افغانستان ډیری خلک په کرونا ویروس اخته سي او د مړینې امکان یې هم شته. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غني نن له ارګ څخه په یوه ویډیویي وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له وړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. ولسمشر غني زیاته کړه:
من به خاطر جبران کمبود کمک های ایالات متحده امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې له همدې امریکا مرستې بندي سوي نه دی او هڅه کوي چې د خبرو لاله هغوی ته قناعت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته لدی چې هڅه یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ کابل ته سفر کړی و او له ولسمشر غنی او عبدالله سره ولیدل. ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په یوې برخه کې د ده او د عبدالله چې ځان د ټول شموله حکومت مشر ګڼي پرونیو خبرو ته اشاره وکړه او ویل چې ښاغلی عبدالله د اساسي قانون د تعدیل په څیر داسې غوښتنې لري چې د قانون سره په ټکر کې او د ولسمشر په صلاحیت کې نه دي. تر دې وړاندې عبدالله هم په یوې لامې کې ویلي وو چې په سختو شرایطو کې کابل ته د پومپیو سفر د افغانستان د بحران د هواري لپاره یو ستر مست کړ خو ښه استفاده ترې ونسوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري 2 میلیونه افغانان په کرونا ویروس اخته سي. د خبره د وړاندوینې له مخې احتمال لري چې د افغانستان 1,00,000 کسان د کووید 19 یا کرونا ویروس له امله ومري. فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که د افغانستان د خلکو بې پروايي دوام وکړي دغه وړاندوینه به خطرناکه وي. په همدې اړه نور جزئیات په دې خبرونه کې هم اوریدلی سي. په دې کې د افغانستان ولسمشر هم په دې هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په هدف پر طالبانو ژغ وکړ چې له اوربان سره موافقه وکړي. محمد اشرف غني نن سه شنبه په وی ویډیو وینا کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د خلکو د هوساینې او روغتیا ته کومه ستونزه یا ناورین که پیش سي مسؤلیت به د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړ وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وقایوي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکو د پاسپورت پر اخیستونکو او نورو کسانو چې د خپلو اسنادو لپاره دغه وزارت ته تګ راتګ کوي مشروط محدودیت لګولی. د دې وزارت مرستیال ویاندي مروې امینی نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو وقایوي تدابیرو په اړه وویل:
په ټول افغانستان کې ځنګړي بودیجه د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي مهنیت لخوا اخیستې ده، ترڅو خپل همکارانو ته امنیتي ځواکونو ته چې ډېره اړیکه او تماس یې له عامو خلکو سره ده او ډېر زیانمن دي په دغه برخه کې. ټول افغانستان کې دوی د ماسک، دستکش او ټول هغه مواد چې د دوی د صحت یا د دغه ویروس د وقایې لپاره استعمالیږي د مور رسولي.
تروسه د افغانستان د پولیسو یا امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خبرېدو کوم راپور نه دی ورکړل شوی. اخوا په فراه کې د سیلابونو له کبله دوه تنه مړه سوي دي او 150 کورونه ویجاړ سوي. د فراه ولایت له پیښو سره د مبارزې چارو مشر عبدالغفور ایوبي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه په خاک سفید ولسوالۍ کې راغلي دي. د نوموړي په خبره له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د سروې ډلې سیمې ته رسېدلې دي. ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 122 کسان مړه سوي دي. په دې سره د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر په ایران کې 1904 تنو ته ورسېد. دا شمېرې داسې مال خپرېږي چې ولسمشر حسن روحاني وویل چې د حکومت نیمایي کارکوونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې اوسېږي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور هم نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1202 نوي کسان په دې ویروس اخته سوي دي او د ټولو اخته شوو میر تر اتلس زره ډیر سوی دی. ایران یو لغوی ودونه دی چې د ویروس سخت ځپلی دی او چینایي چارواکي وایي د هوبی ولایت پر ځینو سیمو د سفر محدودیت به لرې کړي. هوبی د چین له مرکزي ولایتونو څخه دی چې تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا ویروس پکې په لومړي ځل سر راپورته کړ. د خبرونو پای
فری بازار و خبرونه اول وستل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د امریکا د مرستو د کمیدو اعلامیه مشروطه ده او دوی هڅه کوي چې بیرته د امریکا قناعت حاصل کړي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است، آنها هنوز این کمک ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
امریکا د روان 2000 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړی او په ډیر احتمال کال هم دغه کار کوي. علت دا ښودل شوی چې ویل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله سره نه دي جوړ شوی او د ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی دي. دا مو د سر موضوع ده. تر دې وروسته به یو لنډ بحث هم ولرو. میلمانه دي محترم نجیب آزاد، د سیاسی تحلیلگر او د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکخ غړی، او همدارنګ حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال. دوی ژمنه کړې چې له موږ سره به خبرې کوي. هیله ده پروګرام تر پایه راسره واورئ. لومړی رازور راپورته. امریکا د 2000 کال په مخه افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا دا اعلان کړی او ویل چې په یو ټول شموله حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله نه جوړیدل په ډاګه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلان په خبرګون ولسمشر اشرف غنی نن خبرې وکړې او ویل چې هڅه کوي د امریکا دغه اعلان چې د مشروط وبول د دغه اعلان څخه وروسته د امریکا قناعت حاصل کړي او هڅه کوي چې د امریکا قناعت حاصل شي. هغه دا هم ویل چې نورې بدیلې لارې به پیدا کوي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډکه شي. اکرام الله اکرام دغه ټول موضوع څېړلې له کابل له موږ سره دغه موضوع شریکوي. مهرباني.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خاغلی غنی ویل د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي خاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانون اولادینی نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هر معقولی غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکره ته چمتو دي. دی وای د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. خغل غنی دغه څرګندونه روس له حق کوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پورس په ناسافي ډول کابل تراغ او لومړی ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکېچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړي. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خوشینه ده چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نه ملاتړ خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپل پریکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغه مرستو کموالی بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانه خیستل شوه. د اعلامیه په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو لاره مو واوریدل چې امریکا له افغانستان سره خپل یو میلیارد ډالر مرسته کم کړی ده او دغه اعلان بیګا کړی دی. ویلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره جوړ را نغلل او د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې پاتې راغلل. په همدې سبب باندې دغه مرستې د سږ کال په مخه همدارنګه په ډېر احتمال د کال لپاره هم کمیږي. اوس هم د لکه څنګه مو چې وویل بحث ته راځو، په دغه بحث کې به نن په دې اړه باندې غږیږو چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا دغسې اعلان په څه معنا دی او څومره ډیر اغیز به ولري. موږ هڅه کوو چې میلمانه راولو پروګرام ته حکمت الله اعظمي صاحب د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال او یو مشر څېړونکی خوشبختانه ټلیفوني کرښې اړیکې له موږ سره وصل شوې ده. هڅه کوو چې ښاغلی نجیب آزاد هم را پیدا کړو او ورپسې به نور میلمانه هم هڅه وکړو چې راشي دغه پروګرام ته. خو لومړی به ورشو اعظمي صاحب ته. اعظمي صاحب، د امریکا دغه شدید اللهن نه به ورته ویو اعلامیه او د مرستو کمیدل تاسو څنګه ارزوئ؟
ډېر مننه. سلامونه ستانکري صاحب تاسې ته او ستاسې ټولو اورېدونکو ته. زه فکر کوم د امریکا دغه اعلامیه چې کومه ده ډېره سخته وه او د دې نه علاوه د پامپیو راتګ به کابل ته په داسې یو حالاتو کې دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا ته دوه شیان دلته ډېر مهم دي. لومړی خو په دغه سیاسي اوضاع د افغانستان کې یو څه نورماله کېدل، دوه موازی حکومت یو کول د سیاسي رهبران سره مابین، او تر دې څخه کوم چې لا هم ډیره مهمه ده هغه د سولې برنامه کې باید پرمختګ وشي. چون چې یعنی کچیر کابل کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی په خپل سره جوړ نشي نو بیا د طالبانو سره مذاکرات ناشونی ښکاري، چون چې دلته یو سیاسي اختلافات په وخت کې نشي کولای. نو زه فکر کوم امریکا لپاره د سیاسي جوړجاړی مهم تر پر دې خاطر دی چې باید په مذاکرات کې پرمختګ وشي. چې مذاکرات نه وای او یا دا مذاکرات پوری مربوط نه وای نو زه فکر کوم دی به ډیر روغند ورته مهمه نه وای.
ان تاسو وای چې دغه فشارونه به بل اخره ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس مجبور کړی چې سرکین یو مشترکن کار وکړي. ازمی صاحب فکر کوم د تاسو ازمی صاحب زماغه کاوري لطفا لګ مزایت تغییر ورکې غاګ مسیر نه غي لطفا د خبره بیا تکرار کې غاګ مسیر نه غي
د رئیس جمهور غنی کوم وینا چی و کزما راغ وس سید
او بالکل مهرباني
رئیس جمهور غنی چې کوم پیغام درلود په یو بجه باندې کابل په وخت باندې دوه ویل چی موږ لا هم هڅه کوو چې ډاکټر صاحب عبد الله په د هم شموله حکومت کې ابراد بیسټ یا مثلا ډیر پراخ منسټه حکومت کې دایره داخل سي او دا ویل چې دا تروسه پرې دا کټاسیو نه دي دا یو بلین ډالر کم چې امریکا تهدید کړی دی دا تروسه یو تهدید دی دا یعنی تروسه دغه نه دی د یو حالت نه دی رسیدلی چې دا دی باید دغه سي کټاسی ز فکر کوم دا په مشروط شکل باندې کچيري کابل رئیس جمهور غنی دې ته ادامه ورکړي چې ډاکټر صاحب عبد الله مخترا ولې د حکومت دا فیصله بیرته دا کېدلی شي تبدیلېدلی شي خو دا ښکاری چې رئیس جمهور غنی پر خپل موقف باندې د ډیزل ډیر جدي دی یعنی 2014 کې رئیس جمهور غنی خپل دا مشوره و چې باید یو ملي وحدت حکومت جوړ شي مګر ډیزل فکر کوم چې یو څه آسان ورته نه ده چې په حکومت
کې شریک ومنه. ازمی صاحب زه به د ټلیفون شمیرې موهم کېدای شي زین اوریدون کې هم علاقمند وي چې خپل خبري لمون سره شریکي کې په لاندې توګه باندې په جریان کې به تاسو هم وي اوریدون کو تاسو کولای شي په همدغه موضوع باندې خپل لاند واځي پیغام لمون سره شریکي البته د ټلیفون شمیرې دی 0922255 همدارنګه 0999203540 بیا تکراروم 0922255 او 0999 نوی 203540 لطفا پام دغه باندې مخته زنګونه راوي تاسو به راوخلو او دا اوس یو څوک شته فکر کوم زموږ همکاروي نو مهرباني د دا اوریدونکو غږ به واورو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پیغام ولندوي پام دې موضوع
بله سلام علیکم زه ګوشه خان تنه د خوش ولا سره تاسو زما در کوم ټول ته نیکی هلی سلامونه او وړاندې کوم بیا د ډاکټر صاحب غنی ته د مبارکي ورکوم چې په افغانانو کې دومره جرأت او دومره دلاور سړی پیدا شو چې د داسې خلکو سره د مقابله شروع کړه چې د دې د واجه افغانستان ته بشوي وو خو احترامانه زه د ازمی صاحب نام او یو نظر لرم بیا د ازمی صاحب نه
لاند وای لطفا لاند مهرباني
سپیو سرګزای سه خبره ده سلام چې په دې باندې ټول پیک لا سورته د مخه نه نیورک ټایم ولا یو اخبار ورکړو چې کله مشرف نه بوش وختنه کړي وا چې ته موږ ته اډه راکا لکه دا وانان چې په دا حساب باندې پوي شي چې ته موږ ته اډه راکا چې موږ د طالبانو په خلاف دلته عملیات شروع کو نو مشرف ورته ویلی و چې زه اډه درکوم خو په دې شرط باندې چې په افغانستان کې به د مال اسپوس یو ضعیف او کمزور حکومت ترولې نو هغه وخت د بوش او د مشرف باندې دا معاهده شوی و یو پیسد افغانی افغانان نوم در باندې پروت وی نور افغانستان نه خرڅوه افغانستان پرېږدا چې دا وطن جوړ کړي
د امریکا د مرستو د کمیدو پاړه باندې خپل نظر لطفا شریکې دي عبد الله عبد الله او اشرف غنی مسائل خو معلوم دي غوې اعلامي ورکړي لطفا دغه مرستو اغیز په تاسو باندې سوي ته چې اوس خبرې کوي لمون سره
ګوره څنګه ځای صاحب موږ ته څه شکر ده الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانانو افغانان هغه خلک چې د شرایطو په مقابل کې څومره د استقامت وکړو او څومره د هغه وکړل ګوره کفار هغه مطالبین موږ نه کوي چې موږ غلام ګرځوي د لوګي نمرو ګوره 2014 کال دغه امریکایانو او اروپایانو
به چې تانه سب ژوند دی وسې د دوی اوریدونکو نظر مو واورید که څام چې زینی مسائل مستقیم ویل او د خغلی عبد الله پرتبات ځکه چې دا غوی ویان لمو سره نشته دلته په دې باس کې خو اعلامی کې داسې راغلی چې پرونی لیدنه خغلی عبد الله یو فرصت ګڼل دی او ویل دی چې خو چې د لانجې مسره حل کړي وي خو سمه ګټه تری وانه خستل شو ازمی سب لاند کدار ته وای چې ولسم شرغنی او عبد الله عبد الله هم دغه سپ 2014 کې هم سره جوړ را نغلل په لومړی سر کې لانجې وی بیا امریکا تر روسي هدا بوري کوشش وکړي چې دوی سره جوړ را ول یو بل ملي والی کومه جوړ شو اوس هم دغه یو وزه ده مګر داس یو غټ مالی اقدام ولی و شو د امریکا وسنې ادارې ولی دا کار وکړو لطفا لاند راته وای
ما تعلیل داري چې امریکا به عمر سیاسي او سلا نور ونه لري کوم چې په 2014 کې درلودل نو دی د مالی امکانات او کم نظامی دغه چې کومکونه چې د افغانستان دولت سره کوي دا به د یو فشار په وسیله باندې کاری د رئیس جمهور غنی پر وړاندې باندې. مګر دا چې به تاثیر څومره زه فکر کوم افغانان باید اخر د ورځې کې په خپل پښو ودرېږي. که په 2024 کې $4 بلیون کته کېدلی نو اوس 1 بلیون کمه شي څه مشکل دی. افغانان باید دا زده کړي چې څنګه خودکفا اوسېږي او په خپلو پښو ودرېږي. او دا دا موږ یو غنی واد لرو، یعنی داسې نه دی چې موږ خپل مالی دغه نسو کولی، مګر یو تدبیر او یو زراعت او شعاری ته ضرورت شته چې هغه باید څنګه دغه منابعو څخه کار واخلي. یعنی موږ افغانستان یو ډیر غنی واد دی مګر ډیر غریب ساتل شوی دی.
بله مننه کوم. ژوندی اوسې ښاغلی اعظمي، تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ. ور به شو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټاوزی ته چې د دوی ټلیفون هم رخ شوی دی، له موږ سره په ټلیفوني کرښه کې دی. ښاغلی کټاوزی، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. دا راته ووایي چې امریکا لیکلی دي په اعلامیه کې چې مرستې به کمې کړي، امیډیټلی لیکلي، یعنی ژر دغه د اجرا وړ دي دغه د مرستو کمېدل، او کال ته به هم په بالقوه توګه باندې ډېر احتمال شته چې دا مرستې کمې شي. او علت یې دا دی چې ښاغلی غني او عبدالله سره نه دي جوړ شوي دي او ټول شموله حکومت په جوړولو باندې. څه فکر کوئ چې د تاسو تحلیل څه دی په دې ارتباط باندې؟ امریکا ولې دغسې یو تند اعلامیه ورکوي؟
جناب ورور استاسو نوم
سفی الله ستانکزای
صاحب، ان شاء الله کوم مشکل باندې ستاسو نمونه غواړي نظر واخلي. نن هم د موږ دی رئیسانو کمیټي سبا یو آیت ټاکلی سي دی ولسمشر غنی او دی ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین موږ ولسی جرګه وکولای شو کوم منځګړیتوب وکړو او د شخړې ته دی پای ټکی کړو. او په دې باندې تاسو ته اوریدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسی جرګه به په دې باندې وتوانېږي چې دا مسله حل کړي. نو واقعا هم لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوم اعلامیه کې راغلی دی او مرستې کموي په لنډ مهال کې اثرات د موږ په ولسو د موږ په حکومت باندې شته، خو افغانان دې ته اوس لیواله دي او دې ټولو په دې باندې ټول افغانان په دې نظر دي چې موږ باید لمرستو نه تیر شو او په خپل خود کې پاسو او په خپل مټو باندې وسا وغوسو. نو د خیرات په پیسو باندې هیڅ کله د موږ وطن نه جوړیږي او نه به جوړ
شي. څه فکر کوي کومې لارې شته چې دغه بدیل به جوړ شي؟ اشرف غنی خو ویل ولسمشر چې ریاضتي اقدامات به کوي، یعنی داسې پالیسي به وځ کوي چې مصارف کم شي یا مالیه زیاته شي. په دې لارې باندې غواړي چې دغه خلا ډکه کوي یا څه کار کوي؟ دا خو $1 میلیارډ ډېرې پیسې دي
جناب ستانکزای صاحب. اوس پخوانی افغانستان نه ده، افغانستان په ډېره یو ښه مرحله کې ده. اوس دولسیزی والی دی او دلته ډیر څه په پښو باندې درېدلی دي. موږ به دا فشار په ځان باندې ومنو او موږ له خپل حکومت سره دا غږ بدرګه کوو چې موږ له ټولو مهمه په خپل مابین کې یو موټی او په یو اتحاد او اتفاق شو او په خپل ځان باندې ځان بسیا وګڼو.
مننه ښاغلی کټاوازی، زه غواړم پوښتم چې د امریکا حکومت په دغسې یو وضعیت کې ولې دغسې یو مالی اقدام وکړ؟ یعنی سیاسی فشارونه هم شته، نور مسائل هم شته، ممکن له دوی سره د ملاقاتونو محدودیت لګول شوی وي یا نور مسائل، ولې داسې یو دم په دغه مهمه برخه باندې دغه کار وکړ، دا پریکړه وکړه؟ 2014 کې هم دغه یو حالت وو، خو هغه سیاسي حد زیات کړی د دې پر ځای چې مثلا مالی اقدام وکیم.
جناب ستانکزای صاحب، افغانان ټول په دې باندې پیږي کومه اعلامیه چې دا ورکړي د داری تشویش وړ خبره نه ده او فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه خبره باندې ودرېږي. نو دا یو فشار ده په ولسمشر اشرف غني باندې دوی راوړي. نور به ان شاء الله کومه خبره نه وي او زه په دې باندې اطمینان لرم چې دا کومه اعلامیه چې دوی ورکړې ده او بیرته به خپل اعلامیې نه لاس په سر شي.
ډیره مننه. غواړم یو څه بلم راته ویم. تاسو خو د قانون گزاره قوې یو مشر یاستئ، مرستیال یې، له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا تړون لري. به څه وخت مخکې اعلامیه هم د ناتو په ملګرتیا امریکا ورکړه چې له افغان حکومت سره به دوی مرستې کوي. د طالبانو په اعلامیه کې هم دغسې یو شی راغلی دی. څه فکر کوئ دغه تړونونه خوشته د مرستو د کمیدو په اړه باندې په غو تړونونو کې څه یادونه کیږي شوی او حقوقي لحاظ باندې تاسو څه غبرګون کولای شي اوخه په دې ارتباط؟
بالکل جناب ستانکزای صاحب، موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو او هغه تړون د ولسی جرګې لخوا نه پاسه وای ده. او امریکا مکلفه ده چې هغه تړون ته پابند وګوسي، او کچيري امریکا یې تړون ته پابند و نه وسی نو د امریکا د بار به هم بیا خراتونکو ونه لري. نو ولسی جرګه د خپل حکومت تر شا ولاړه ده، او موږ به هغه شی شي په تړون کې له ایالات متحده امریکا سره لرو، او کوشش به مدای چې هغه په برجا پاتې شي او عملی شي.
ډیر مننه کوم. یو اوریدونکو به ته هم چانس ورکو کټه وځي سپتا سپلاین کې لطفاً پاتې شي. اوریدونکو محترم لطفاً خپل نوم واخلي او په همدغه موضوع باندې مستقیم خپل نظر شریکې. دی خو ای خو ډیر مزه، لطفاً مستقیم خپل نظر په دې موضوع وای، مهرباني. وعلیکم مهرباني سه.
منګه خو نظر داسې دا یاد شي چې تاریخ ګورو یا دا وجه ګورو دا اشرف غني صاحب ډېر ښه کار کړی دی چې تمدیرت کوي. دا خبره ګورو چې دوی پکې نه و ناسته، دوی دا د 5000 طالبانو او واپ اختیار ټول په کله کې د امریکا په لاس و یا د امریکا موږ غلامان و، د موږ پاچا نه و، د موږ مشر نه و، دا عقد نه درلود چې دا تړون یې هلته امضا کړی و. موږ اشرف غني صاحب نه ډېره مننه کوو چې موږ د لولګې نه مرسو خو د امریکا حکم دې نه منو. وسلام په احترام.
ډېره مننه کوم اوریدونکو یو له موږ سره خبرې وکړي. کټه وځي صاحب دا راته وایي چې د امریکا دغه فشار بلاخره آیا ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله به اړ کړي چې د مذاکرې میز ته کینی که څنګه، څه فکر کوئ؟
ستانکزی صاحب، امریکا که چیرې صادقه وای په دې اوسني حالاتو کې، نو دغه تیره شپه چې د امریکا وزیر د خارجه راغلی و کابل ته، دا مسله حل کېدله. نو دلته موږ په دې سیاسي لحاظ په دې نظر ورته ګورو چې دوی له موږ سره تر ډېره ځای رښتینی نه دي او سیاست کوي. خو موږ د ولسي جرګې نه نه د رئیسانو جرګې ناسته دا وسي موږ به ټولې هڅې وکړو چې موږ خپل ډاکټر صاحب ولسمشر اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله سره کېنو، او یو دې ته لکه څنګه چې د موږ ولسمشر ویلې دی چې زه یو داسې افغان شموله حکومت او ټولو خواوو ته په کابینه کې برخه ورکوم، نو موږ به په ډاکټر صاحب عبدالله باندې له هر طریقې فشار راوړو چې ملک په ډېره حساسه مرحله کې ده، دلته له د سولې خبرې روانې دي او دلته د امریکا فشارونه دي. نو موږ باید په حوصله سره مخکې ولاړ شو تر څو دغه نظام سي 14 کاله لاسته راوړنی لرلې دي او دا حفظ پاتې سي او افغانستان نور په خپل پښو باندې ودرې.
ډیره مننه کوم ښاغلی میرزا محمد کټاوازی، له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مشترک وکړي. اوریدونکو د افغانستان د حکومت سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې موږ دغه لنډ بحث جوړ کړی دی. اوس یو نوی میلمه هم لرو، ښاغلی نجیب آزاد، د پوهنتون استاد، تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غني د کمپاین یو ارشاد غړی. له دوی سره مو هڅه وکړه چې تماس برقراره شي، خو فکر کوم تخنیکی ستونزه او اوس تماس حاصل شوی دی له دوی سره. آزاد صاحب مننه کوم چې اوس راغلی په دغه وخت کې. دا راته وایي چې د امریکا دغه اعلامیه تاسو څنګه ارزوئ؟ لومړی پوښتنه همدغه ده، له نورو میلمنو همدغه پوښتنه کړي.
سلامونه درنشته. د امریکا د اعلامیه ته وګورو، نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیه راځي چې په سپتمبر 2018 کې ترامپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نو سلورم جنوري 2018 کې هم ترامپ 900 میلیونه ډالر، چې شاو سل کمی یو میلیارډ ډالر راځي په په نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کړي هغه هم وځندولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځنډول شوې وې پاکستان ته بېرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بې له شکه چې له بده مرغه د بون د کانفرنس، هغه بون اډرس ورته وایي، د هغه را وروسته په ډېر مواردو کې په متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوه په حکومتو باندې فشارونه وارد کړي. له بده مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا 6 میلیارډ ډالر راځي، چې په هغه کې سم نیمایي یا تر هغه یو څه ډېر 50% مرستې نړیوال کوي، په هغه کې متحده ایالاتونه په سر کې دي، بیا د دې ترڅنګ نړیوال بانک دی، آسیایی بانک دی، یعنی یو ډیر لوی برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډیر لوی برخه د مرسته نړیوال کوي. دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړلی د نړیوال ډیپلوماسي پورې اړلی ده. دغه یو میلیارډ ډالر کینسل شوی نه دي، سسپند شوی دي، دندول شوی دي. یعنی غور برته کیږي چې افغان حکومت څنګه وتوانېږي چې دوی ته دغه قناعت ورکړي. او قناعت به دوه اړخیز وي. دوه اړخیز په دې معنا چې متحده ایالاتونه په تیرو 1999 کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نورې هېوادونه څه کوي هغه څه نه ده، ځکه افغان حکومت یا افغان دولت یا افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ بیایي. د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي. متحده ایالاتونو عادې دلته دي د سیمې د جیو پالیټکس د پاره دي. یعنی ډېرې سپینې خبرې باید وشي او دا په هېڅ معنا هم هغه ډول احسان نه دی. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسي پر اوس اړلی چې افغان حکومت څومره کولای شي چې د خپلې ډیپلوماسۍ له مخې هغه سیاسي تختار چې د
او تاسو لطفا یوې دقیقې پورې صبر وکړئ، یو وقفه به واخلو. لنډه زموږ همکار فریبا ظاهر به لنډ خبرونه ووایي، تر هغه وروسته بیا بیرته بحث له تاسو سره دوام ورکړو. مهرباني.
افغان ولسمشر ویل افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی باید د هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. محمد اشرف غنی نن له ارګ څخه په یوې ټلویزیوني وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې لوړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته لدی چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه، اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارډ ډالر کموالی راولي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې امکان لري په افغانستان کې میلیونونه کسان په کورونا وایروس اخته سي. فیروزالدین فیروز نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې که د افغانستان د خلکو بې پروايي دوام وکړي، شاید دغه وړاندوینه نور هم خطرناک شي. په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې د دوی څلور سرتیري په کورونا وایروس اخته سوي دي. د دغو ځواکونو په یو اعلامیه کې راغلي دي چې دا کسان تازه د هیواد ورغلي ول، خدای نه دی ویلي چې له کوم هیوادونو ورغلي. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولې. راځو بیرته بحث ته. امریکا له افغانستان سره د مرستو د کمولو اعلان کړی دی. د مرستې ځنډولې دي دوی ویلي او علت هم دا ښودلی چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شمول حکومت په جوړولو کې سره ناکامه شوي دي. په دې اړه باندې بحث لرو. میلمانه وو په دغه پروګرام کې حکمت اعظمي او همدارنګه میرزا محمد کټوازی، ښاغلی اعظمي د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال، او ښاغلی کټوازی هم د ولسي جرګې مرستیال دی. هغوی لاړل اوس په بحث کې. ښاغلی نجیب آزاد لمونږ سره دی، د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یو ارشد غړی او د پوهنتون استاد. ښاغلی آزاد، مننه چې دمې کې مونږ سره پاتې شوې. دا راته وایي چې ښاغلی غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي، یعنی سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کوي چې یا به مصارف کموي یا به مالیه زیاتوي. څه فکر کوئ دغسې اقدام کومې برخې ډېرې اغېزمنې دغه اقدامات کله تشریح کړئ؟
اغه سیاسي اقدامات چې وای تر سره کیږي، یعنی د ډیر پاتې مصالح کوم چې هغه به تدې وړاندې تر سره شوی، ځکه ډیرای داسې خواني چارواکي چې هغه په شفاف وکاله مخ کې لدان دي کوکه سوي دي، متقاعد سوي دي، په سیاسي لحاظ د کور کې نستل سوي دي، هغه دغه مشنۍ مصالح هم ملیون ډالر دي. دغه د متاسفانه استناوي دي چې د سخان پیسې دي او نه په یو کوم مصالح پیسې په افغان حکومت کې دغه چارواکي همسته او دغه خواني چارواکي همسته چې دغه موږ ټول تا واخو د میاشي شاوخه درې څلور سو میلیون ډالر یوازې دغه مصارف دي. نو ما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بیل دي چې د مالي مصارف راشي. افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ، یعنی د غربت تر کچې باندې ټیټ دی. یعنی اویاتیا فیصد ولس د افغانستان همداسې دی چې هغه کلنی عاید یې سل دوه سوه ډالر نشي کېدلی. نو هغه مصارف چې بېځایه مصارف دي، د پخواني چارواکو مصارف دي، بېځایه ادارې دي، داسې ادارې شته چې موازي ادارې دي، حکومتي ادارې دي، او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي. یعنی هغه څه د توقع وړ نتیجه چې یوه اداره باید ورکړي هغه هم نشته. نو بې له دې که دغه مرستې وځنډول شي د متحده ایالاتونو لخوا ونه ځنډول شي، زه فکر کوم چې افغان حکومت ته په ځانګړي ډول ولسمشر ته په کار ده چې د هغه ادارو چې لګښت ډېر دی او هغه لاسته راوړل نه نه لري او هغه چارواکي چې د سرخان او د نورو اصلاحاتو په نامه باندې د میلیون ډالر د میاشت اخلي هغه باید څه وځند ول بي خل منځو لا
ډیر مننه خغلی آزاد دار ته وای چې همدغه فشارونه باید د لامل شي چې خغلی غنی او عبد الله یعنی د مذاکرې میست سره کین یا وګوري چې یو میلیارډ ډالر تاوان خو ډیر زیات دی او بل اخره یو رقم سره جوړ راشي که څنګه
لبد مرغه د بل بلغه یو کلتور یو فرهنګ یو ځاشي فرهنګ د جوړ سوال دی چې خام خابه یو جوړجاړي تصرسیږي زه فکر کوم چې بیر دې فشار نو هم ممکن دی جوړجاړي تصرسیږي تر یو حد پورې خبرې هم سوي دي اماده چې د مقابل لوري تقاضا به د کلیرې به د ولسمشر په وینا چې په مرکه کې نن مرکه و خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبد الله غوښتنه دا چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق یعنی دا چې سیاسي شخصاره مونږ تکل چې هغه یوازې او شخص یعنی د رئیس جمهور د فارنا بلکې د افغان ولس د فار د منلو وړ نه ده اما په ټوله کې به له دې یو میلیارډ ډالرو مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس دا شې چې ټول سیاسي باید یو تفاهم ته سره ورسیږي د ټولې مسایل دي دلته نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور ورکړی دی د افغانستان د روغتیا وزارت چې په پیغه باندې خپل څرګندونې کړې دي دا ډېره تشویش وړ دی یعنی د غربت تر څنګ د ټولې مسایل جګړه بیا د کورونا وایرس دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسي باید یو تفاهم ته سره ورسیږي د یو میلیارډ ډالر واه واه زه فکر کوم پدې نږدې راځم چې با شغلې ولسمشر او ډاکټر عبد الله یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي
ډیره مننه کوم خغلې نجیب آزاد د پوانتون استاد تحلیلګر او د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین یا ورشد غړی اوریدونکو دغه بحث مو تر دې ځایه پورې واورید ډیره مننه کوم له تاسو نه دغه بحث په دې باندې څرخیده چې امریکا مرستو د کمولو اعلان کړی دی څه تاثیرات بلري ځین اوریدونکو هم له موږ سره خپل نظریات شریک کړل او میلمانه هم وو د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال ښاغلی حکمت اعظمي د ولسي جرګې مرستیال میرزا محمد کټوازه او د پوانتون استاد ښاغلی نجیب الله آزاد وو ډیره مننه کوم په همدې ځای دا بحث پای ته رسو تر بیا مو په الله سپاره موږ دوه اونیز پروګرامونه واورئ لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلاست د دې ونې په خبرونه کې په واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تی ورکوونکو مېرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري دغه ډول د ماینډو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي
بعضي مواد غذایی چې ویتامین سي لري دوی وخوري لکه ترکاری باب یا هغه میوه چې ویتامین سي لري
امیدوار مایندې څومره د دې ناروغي له ګواښ سره مخ دي
عاملا خويندې په درېمه کټګوري د خطر د پرنو د ناروغي کې واقع دي
که یو امیدوار مېرمنه د کورونا نه خینه خاني ولري باید په لومړي ګام کې څه وکړي
عاملا مایندې چې د کورونا په ناروغي باندې مشکوک وي په لومړي قدم کې باید د نسوي ولادي ډاکټرانو ته مراجعه وکړي
د دې ټول پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي دا خبرونه وګمې جبارخیل جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم اوس براپور لوګ میچ باخیل څخه واورو
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډیرو هیوادونو کې خبره شوه او خلک یې اندېښمن کړي دي په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي څه زاړه خلک او څه واړه خو څنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغي اخته کېدای شي ځکه چې د امیدوارې میندو د وجود دفاعي سیستم تر نور خلکو کمزورې دي نو له همدې عمله باید امیدوار او تیورکون کې میرمنې تر نور خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغي د امیدوار میرمنو لپاره خطرناک بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغي پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه د زړه ناروغي، د ځیګر ناروغي او د شکر ناروغي، دریم هم هغه خويندې مایندې چې حاملوي، یعنی حامله خويندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغي کې واقع دي، او هغه مایندې چې شوه ورکي هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی دغه ته د کورونا د ناروغي خطر عینم داسې دی لکه نورو وګړو ته.
ډیر ښکله نسیما چې د اوو میاشتو امیدوار ده د وینې د کموالي له امله په یو خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوي ماشوم راتګ ته یې پوره تیاری نیولې دي او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي.
مرد ایوان نه خساتنو کې په ناس ته باندې شو دی ورکی او پاک وساتي ار سار ولمبوي واخ شو دونه مخ کې ځان پاک کې بیاغه ته شو دی ورکی امام کې به شو دی ورکی شپه چې به تیر سی به تاغه شو دی ونه کې او لار سي امام کې به شو دی ور ټول مکلی دی او قومه
د امیدوار مېرمنو ترڅنګ وایت هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپل او ماشومان ته شي دی ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکو مرضیه چې لو کور د باندې هم کار کوي وایي چې خپل ماشوم هر ورځ لمبوم.
زه ماشوم لرم تقریبا دیگه او کالو چې د زشودی ورکومه نو مخ کې نشي دغه میکروب نشي خبر شوای. ما روزانه تقریبا 15 دقیقه 40 دقیقه زه د دې بستر ته زه په مارا چوم مار ورته ورکومه بیا ورسته دی ټول هغه جوړ کړی د دغه سپری کوم ته ټول ځای کې او سوده کې دروازه کلیک نه زه خلاص پېدم بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاو. ماشوم ته روزانه زه هغه ورکومه لمبل ورکوما دوه قدر دی ټول زه خچوما دی بیا د وبچه په ګرمه وبو جوش وبو چواچما سودقه بیا پریدم چې دا وبل یخ شی بیا ماشوم پکې لامبما دسته د دینه زموږ چې د ماشوم په غکونی سم زه د یو ماسک نه استفاده کوم. ماسک ما خسته ده را سره دی او ماشوم سره میاو زی خی زکه چې کله چې د سره ز مقابل کې کما مخکنه اول ز ماسک اچوما بیا ورسته خپل تای ګرمه وبو باندې زمين زما بیا ماشوم ته شو دی ورکومه.
کورونا ټول خلک اندیښمن کړي او هر څوک هڅه کوي چې دا ناروغي ورنه لری شي، خو میندې بیا تر ټولو خلکو ډیره اندیښنه لري ځکه دوی هم د ځان او هم د خپل بچیانو په اړه اندیښنه لري. شهلا چې د اوو اولادو مور ده کور کې پخلی خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په ښه توګه ترسره کړي. هغه د خپل وقایوي تدابیرو په اړه داسې راته وویل.
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي، بل هغه مواد چې په دیګ کې اچول کیږي باید پاک صفا پرېول سي چې هیڅ نوع میکروب دیګ ته انتقال ونه سي. څو وخت ډوډۍ باسي هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده پنجه علایده مثلا کوشش وکړي چې په لاس باندې ډوډۍ ونه خوري چون د لاس ته طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي. او بل اولادو ته باید ویل سي چې خپل لاسونه پاک صفا پرېمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه.
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلاب چې درملتون لري د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي.
د یو خاون مسولیت له خځو سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې، په دې وخت کې یو خاون ته ضرور ده چې د خځو خصوصا سواد و نه لري هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکا خپل خځه پوکا ځکه چې اکثره خوندان نظر د موږ تاسو عرف ده چې خوندان په بیرونی په سارا باندې نو خځه ته باید عامه په هوای ورکا چې د غوډي حفظ صحه د غوډي د ماشومان او حفظ سه ها او د خصوصن په دغه حالت کې د وایروس ته انتقال دوی ته وخی چې تر څو پرې پیاخته نسی. دا شرعي خبره ده چې پیغمبر د خدای له خپل بیبيانو سره مرسته کړې ده د کور کارونو کې او موږ هم د مسولیت لرو ځکه موږ د لارې تعقیبو. دا شرعي خبره ده.
ځین خلک بیا د کورونا په اړه ویره او اندېښنه بي ځای بولی او دا ناروغي حسيبه اوازه غني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبيبي کڅه هم پاکوالی خ او ضروری بولی خو دا ناروغي په پاکوالی پورې تړلې نه غني.
هر چیرته چې زوم خلق د چا سره نه نږدې کی نستړ مشي کوي وای کورولا د کورونا د غراغلید الله تعالی چې رضا یې نه ولا کسوک یا کورونا ونیسی یا بل شي په دې باور نه امدا د خدای د رضا چې نه ولا ک پچا باندې په دې عقیده باندې زنه يم. 50 کال مخ کې و بار غل او د خاله مې مړ شو او نیکه مې خښو نو خلق باندې چې نشو د هغه اجل راغله.
کورونا کرونا یو خطرناک ناروغي ده او په وړاندې باید جدي تدابیر ونیول شي. د خبرونه په دې برخه کې مو د عام خلکو نظرونه پوښتلي دي چې دوی د کرونا ناروغي په وړاندې تدابیر څومره اړین ګڼي.
نفسه دانش یم د کارتینا وسخه هغه مین دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید ډیر خیال وساتي چې پاکوالی مراعات کړي کنه خدای مکړه پلا او ماشوم به په کرونا اخته شي.
زمانم امنه فنا دا د پروان ولایت اوسیدونکو د کرونا وایروس باید ټول جدي ونیسو. په تیر هغه امیندواره میندې باید خپل صحت ته ډیره پاملرنه وکړي، خپل نظافت او خپل خوړو ته باید متوجه اوسي ترڅو خپل ځان او خپل راتلونکي ماشوم د کرونا وایروس له خطره وژغوري.
منوم هسه د کارتینا اوسیدونکو يم. مونږ ډیر پام کوو د دینه روغی د مخنیوي لپاره او هر ورځ مونږ څو څو واري باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځو او لاسونه باید خلی او پوزته یونسو څو د دینه روغی مخنیوي وکړو.
دا چې کرونا د امیدوار او تیورکونکو میرمنو لپاره څومره خطرناک ده، ماینده باید څه وکړي چې هم دوی او هم یې اولادونه په دې ناروغۍ ککړ نشي. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل له نسایا ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د کورونا ناروغي اغیزې په امیدوارو میندو باندې او هغو میندو باندې چې دوی وړکې ماشوم ته شیدې ورکوي څه ډول دي؟ البته بعدې اغیزې
کورونا یو ویروسي مرض ده لکه ټول چې موږ تاسو پوهیږو، او دا مرض او په اول خط کې همدغه امیندواره میندې زیاتر مصابوي. امیندواره میندې که دوی مقاومت په زمان د حمل کې ټیټ وي، دیدی کم خونوی، دیدی بعضی ویتامین دی وزویت کم داری، حتی حقا ویتامین چه منگو تاسی ویتامین سی ورتوی پا دی مایندو که کم دی. یو چه دا مایندی خپلا ناخلی، لدارال دیسی فکر کهیزی البته سواب دیسق دی منگو که ویتامین سی، او چه هم دوی بعضا اشتهانه لری، دی غل خاطر نسی که ولی بعضی مواد غذایی چه ویتامین سی لری دوی وخوری، لکه ترکاری باب یا حقا میوی چه ویتامین سی لری. پا دی حساب دی مایندو که دا امراض زیاتر وی، لکه منگو تاسی پیگو نور امراض که انفلوئنزا وی که عادی ریزش وی په دې مایندو کې ډیر دی. حتی وچ ټوخی دوی ته پیدا کیږي. د دې اراض هماغه څه موږ تاسو پیږو له یو عادي ریزش شروع کیږي، له یو عادي د ستوني وچوالی، د ستوني درد، پس له تبه ریزش، عدسه او بالاخره دا مرض سږو ته انتقال کوي او په سږو کې هم سبب د نفس تنګي کیږي، او نفس تنګي بعضن موږ تاسو پیږو چې سبب د مرګ هم کېدلی شي. اغیزې د مایندو ته اول امغه د تغراس پیدا کوي، دویم داسې په زمان د نفس تنګی کې ک دوی ته او یا ماشوم ته اکسیجن ورونه رسیږي، امکان د مرګ د ماشوم په دکې ډیر ده او پرسه مرګ د مور.
ډاکټر صاحب، کده هم راته وایاست چې کوم ټکی باید مایندې په پام کې ونیسي ترڅو پورې له دغه خطر نه هم ځان وژغوري او هم خپل اولاد یا راتلونکي ماشوم وژغوري؟
په لومړي سر کې دا مایندې هغه څو نقطې چې ټول خلک مراد کوي، لکه افزل تحاد لاسو، افزل تحاد مخ او اغسل دی ماسک دی. پا اجتماعاتو که باید ونووسی دوی، پا بیرو بار زایو که دا ماین دی باید ونووسی لخاطر سی انتقال دی مرز دلتا دیر دی. پا بلی خواه دوی حقا ماین دیدی چه ماشومان تا شده ورکی، پا جیریان دی شده ورکولو که باید دوی اتمن ماسک واقون دی، لاسونه مخ که تر شده ورکولو باید اووینزی، لکه به شل ثانیه چه مگو تاسی وایو پا اغا طریقه چه پا یگو چه لاس باید چمرا پاک پریو لسی صابون سره، دا ښه طریقه ده. او یا استفاده له انتیسپټیک موادونه، مخکې له شیدو ورکولو باید لاس په انتیسپټیک موادو پریولسي، پس لغه ماشوم په غېږ کې واخلي. بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی خپل ماشوم باید مچ نه کړي، نه خپله او نه هم نور. په اصطلاح دا عادت ده په افغانستان کې وخت یو څوک له بیرونه هم راځي، یو ماشوم ګلالی ماشوم تر نظر راغی، هغه په غېږ کې اخلي، هغه ماشوم مچوي او همدغه سبب د انتقال د دغه میکروب ډیر زیات کیږي. ویټامین سي هغه ویټامین ده چې په وجود کې ذخیره کیږي او له وجود اطراح کیږي. په اوبو کې موجوده دا ویټامین، یعنی جمله د شهمیت نه ده، منحل په اوبو کې ده. په دې اساس دوی باید دوامدار دا ویټامین نه واخلي. دا ویټامین نه په ترکاری بابو کې ډیر زیات دي، دا ویټامین نه په میوجاتو کې، هغه میوې چې په سره موږ تاسو ستروز لري یا ترشی دي، په هغه کې ډیر زیات وي. دا هیڅ نه ضرر مند نه لري، باید ډیر مقدار واخیستی. فقط ماشومان چون پتی پوری دی او دی نسی اخسی، اما خوشبختانه سه د مور شده ټول ویتامین نلری، ویتامین سی هم لري، ویتامین سی طریق شده طفل ته انتقال کوي په اساس د طفل مقاومت د ماشوم مقاومت ډیر چک دی.
دا زادی رادیو د نوی دنکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کورونا په اړه جوړه شوې و هم دومره تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارم. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، روغ او جوړ اوسئ. د کابل ښار مچانم کرار کرار ځان الوتلو او د پوزو تخڼولو ته جوړوي. په کابل ښار کې د ژمي ډیرانونه ښه پریمانه پراته دي او مچان به هم ښه پریمانه ورته راشي، ځکه چې نه دوا پاشي شته او نه هم ډیران پاکي. چوروالۍ ډیرانونه د همدې لپاره ساتلي چې مچان او میاشې پرې لکه د ځان چاخ کي. خدای دې خیر کی چې دا جنگ ځپلی هیواد دا ځل مکروبونه او ویروسونه ونه ځپي. اداري فساد خو یې اوس هم په ځپلو بوخت دی. د خپرونې په پیل کې مو د مارچ د 8 له یوې پیښې خبرو. راځئ ورته غوږ شئ.
سړیا
څوی
نن خو د مارچ اتمه ده او ته خو د ښځو د حقوقو مدافع یې. د همدې لپاره دې دفتر او مؤسسه جوړه کړې ده. هر ورځ تلویزیونو او راډیوګانو ته ځي او د ښځو له حقوقو دفاع کوي.
نو دا خبره په تا پورې چاړه لري که دا کار ونه کړم څه به خورې، څه به اغوندې؟ دا هر ورځ چې په لوکسو مغازو کې جامې او شیان اخلي، دا هر ورځ چې د زوکړې کلیزې لمانځي، دا هر ورځ چې باغ بابور باغ زنانه ته میلې لپاره ځي، او دا هر اونۍ چې سالنګ او جلال آباد ته د کبانو د خوړلو لپاره او د آیسکریم لپاره روانه، دا ټول کارونه همدغه د ښځو د حقونو د دفاع له برکته ده.
نو ما خو څه نه دی ویلي چې دومره دې هر څه راته کتار کړه.
دا خبرې دې داسې وی لکه پیغور چې راکوې.
پیغور نه درکوم. ما ویل یو کال دیم نه مبارکي راکړه او نه دې کوم سوغات راته واخیست. دا ګیله مې کوله. ما ویل نن خو به یو څه راته اخلي.
ګوره ښځې، څو ځله مې درته وویل چې دغه ماشومانو غوندې خبرې مه کوه، او څو ځله پاتم ته ماش مې ښه وډبولې، بیا هم ته سمه نه شوې. نه پوهېږم چې څه درسره وکړم.
نو بیا ولې پاتم د ماش غونډې جوړوئ؟ دروغ وایاست او لافې وهئ.
درته ومې ویل چې د تاسې لپاره، د ډالرو لپاره، او که مو قسمت ښه و بهر د وتلو لپاره. و ساده، ولې د سر نه خلاصوې؟
د ما سر خلاص دی، د تا نه خلاصېږي.
چا ته وایې؟
تا ته وایم.
تا نو په خبرې نه پوهېږې. بله او بخمالی د اتم د مارچ په باره کې ښه. اتم د مارچ یوه ډیره ښه بختوره ورځ ده چې د هیواد محرومې ښځې په دې ورځ د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او یو بل ته مبارکي ورکوي. او همدارنګه په دې ورځ میړونه خپلو میرمنو ته د ګلانو ګېډې او نورې قیمتي تحفې او سوغاتونه اخلي او ورته ډالۍ کوي. اورم، نو موږ ته لازمه ده چې د خپلو میرمنو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره هڅه وکړو، د خپلو میرمنو درناوی وکړو، او یوازې په دې ورځ نه چې هره ورځ یې اتم د مارچ کړو. سمه ده، تلویزیون ته هم درځم، څو نورو تلویزیونونو او راډیوګانو هم د بسونو لپاره ورغوښته یم. او سمه ده درزم او سید اس او خدای پامان خدای پامان
او خدای سامی سامی خدای دیتا دیده خوزو دی وقوقو مدافی لنندش بینه نتیروی کور تا شوندهی رانینی نوزی مردی کرم آخ آخ خدایا
باستا نخلا دی بنده که ورش آقا فولادی دی ریشی را وخلا چه دو ماش داتو می پفتخار جوڑا شو به غنده که گدون کهوم باستا نو دوم رزاره ما
خواب عاشقی بی مقصده او پاکی وی خواست عاشقیم لکه سیاسی ملگرتی وی لمقصدونو دکی شویدی که اینه منه داغ دیوی ناهیل مشوقی لیک واری
گرانا سلام نپویگم چی صدر تو لیکم او صدر تو وایم لیوی خوامی مینه نپریگدی چی خفه دیکم او لبلی خوامی ستا دروغ دیتا حسوی چی خیلی دیری کنزا در تو کم او در تو وایم چی بی غیرتا بی هایا بی شرما سپین سترگیا دروغ جنا لاغی ورازی می چلی دلی او دا غل گل نازک زرمی در کردی نو لاما غی ورازی پیخی مانایم او وایم چی دیر بد می کردی او دیر جک می محلی دی چی لطاغون ده انسان سرم مینه کردی لک شرم و حیا خو ښه ده انسان باید شرم و حیا ولري او شرم و حیا خو د نارینه و ګڼه ده څومره دې تیر ویستلم څومره دې په تمه کړم دا څلور کاله راته وایې چې دلته به دې مقرره کړم او هلته به دې مقرره کړم آن چې پلار او ورونه به دې مقرر کړم او په شکه به دې هم بېکاره پرېنږدم پلانی وزیر مې انډیوال دی او پلانی معین مې ملګری دی هغه وکیل پېژنم او دغه وکیل پېژنم لږ خو یې در په یاد کړه چې یوازې تیر کال دې څو ځایه مقرره کړم خدای دې د تا غوندې بې شرم او دروغجن عاشق د چا په نصیب نه کړي چې یو کار نشي کولی ولې څوک مقرروي او ولې چا ته د دروغو وعدې ورکوې ته ګمان مه کوه چې زه به یوازې د تا په لعنتي قواره مینه وم له قوارې دې زیات دا راته مهم و چې ما ویل ته به یو پیسه دار سړی او د دنیا ټول سره او سپین به له تا سره یي او چې چیرته وغواړم هلته به کار راته پیدا کړي او بیا به پاچایي کوم ما ویل ته چې دومره خوی خوی ګرځې نو همدومره به په خلکو کې درناوی او احترام هم لرې چې په یوه اشاره به دې سل کاره جوړیږي او دوه سوه به ورانیږي خو افسوس چې زه خپله بې عقله او نادانه یم د تا دغه کارونه مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډېروي دا ځکه چې له تا نه نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدلو وروسته مې هم مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکړم خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې مقرره کړې ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعدې راسره کړې وې چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پېژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به دې مقرره کړم خو اوس چې ګورم تا ته خو هېچا هم اهمیت درنه کړ نو ماته به سره ورسېږي په هغې خولې دې چې د چارواکو صفتونه کول اوسې بد وایې او ما ته ته بیا دا بانه کوې چې زه یې له پالیسیو سره مخالف یم غلط دي او په خپله خبره نه دي ولاړ خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې او زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیر ویستلم له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې کرار کرار دې له زړه وباسم او په زړه کې د تا ځای داسې سړي ته خالي کړم چې هم پیسې ولري او هم په حکومت کې لاس چې هم ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت ناوخت په خپل جیب ونازوي نور د څه لیکلو حوصله نه لرم او لیک په دا یوه انګریزي جمله ختموم چې I hate you په کورونا ونیول شي
دا غبرک شیرم واوري
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوي وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوي پاتې کوم څوک بیکار او غریب نوي پاتې پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی ګوره چې ښه تاویز وي ګوره چې ښه تاویز وي او د وزیر نظر کې مخ نږدې خپل ورولي او د وزیر نظر کې مخ نږدې خپل ورولي او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده یې ډیر ور نږدې سړی یم یا یې د اوخې خپل یم یا یې د ورور د خیخ خیخ یم یا یې د خینې له خپلوانو څخه یا یې د خینې له خپلوانو څخه
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و هارون ګلزاد برای